سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جنوري 12 مانیټه ده د دیش ته خبرونه په خیر راغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زو وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم امیدوار هستم هفته خوب را سپری کرده باشین اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم اما نخست میپردازیم به چند خبر
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د پنج شنبه په ورځ جنوري په ولسمه وویل چې امریکایي او برټانوي ځواکونو د هغه د لارښوونې پر اساس په یمن کې د شیعه حوثي توندلارو په مرکزونو بریدونه کړي دي سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا بریدونه د استرالیا بحرین کاناډا او هالنډ په ملاتړ شوي دي بایدن ویلي چې دا عملیات په سرې بحیرې کې په نړیوالو کښتیو باندې د حوثي توندلارو د وروستیو بریدونو ځواب دی سپینه ماڼۍ وایي د حوثي بریدونو د حوثیانو بریدونو امریکایي پرسونل ولسی خلک او د امریکا شریکان له خطر سره مخامخ سوداګري او د کښتیو آزاد تګ راتګ تهدید کړی وو سعودي عربستان په یمن کې د دغو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 12مه په ویلامي کې د زغم او د شخړې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغو عملیاتو د حوثي جنگلو د رادار سیستم میزایل او د بیپلوټ الوتکو ظرفیت په نښه کړی چې د دغې ډلې د بریدونو توان کمزورې کړي
نمایندگان اسرائیل امروز جمعه در دومین روز محکمه بین المللی عدالت دفاعیشان را در مورد ادعای نسل کشی در جریان جنگ اسرائیل و حماس در غزه آغاز کردند. روز گذشته وکیل مدافع و نمایندگان آفریقای جنوبی به قضات محکمه بین المللی عدالت گفتند که اسرائیل در جنگ غزه به نسل کشی مبادرت ورزیده است. اسرائیل این استدلال ها را شدیداً رد کرد و یک وکیل مدافع اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت گفت که مردم از واژه نسل کشی به حیث یک سلاح استفاده می کنند. اگرچه حل و فصل این دوسیه سالها طول خواهد کشید اما آفریقای جنوبی از محکمه خواسته تا دستور تعلیق فوری عملیات نظامی اسرائیل را در غزه صادر کند. همزمان با آغاز دومین روز استماع در محکمه بین المللی عدالت امروز جمعه حامیان فلسطین و اسرائیل در مقابل این محکمه در لاحه تجمع کردند.
بلخوا د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو جنو د حقوقو په اړه خپل ځپون کې اقدامات ګړندې کړي او پراخ کړي دي دغه سازمان په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې د بشری وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو جنو د حقوقو غوښتنو ته په ډیر زور زیاتی سره ځواب ورکړی دی دغه سازمان د افغانستان د چارو ویې څیړونکو فرشته باسي ویلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقونو حساب ورکول غوښتنو ته په ډیر زور زیاتی ځواب ورکړی دی د بشري حقوقو څار سازمان د 2023 کال په نړیوال راپور کې د نږدې سلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت ارزول دی په دې راپور کې دغه سازمان اجرایی مشر ترینا حسن ویلي چې 2023 نه یوازې د بشري حقوقو د ځپلو او د جګړې په محل د ظلمونو لاړخه بلکې د حکومتونو سلیقوي تاوتریخوالی او د معاملاتي ډیپلوماسۍ لاړخه هم د بدو پایلو څخه ډک کالو
استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نگرانی عمیق خود را در رابطه با دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط مقامات طالبان در افغانستان و دلیل ادعای عدم رعایت حجاب ابراز کرده و خواهان رهایی فوری آنان شده است. آقای دوجارک در صحبت با خبرنگاران در نیویورک گفت که یونما در حال بررسی اتهامات مربوط به بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با زنان در افغانستان است و این موضوعات را با خود مقامات طالبان در میان می‌گذارد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام اکس نگرانی یونما در مورد رفتار ناسالم در برابر زنان را در افغانستان به خاطر پوشیدن حجاب نادرست خوانده و گفته است که زنان افغان به خواست خودشان حجاب می‌پوشند. آقای مجاهد افزوده است که زنان مجبور به پوشیدن حجاب نشدند و نه وزارت امر به معروف و نهی از منکر با آنان بدرفتاری کرده است.
تا تاسو له امریکا غږ څخه د دېشت کو خبرونه ګوري. د متحده ایالاتو د اساس جرګي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د پنځم په ورځ د جنوري په 11مه په وی سیمه غونډه کې ویل چې طالبانو د مرسته کیدونکو پیسو ترلاسه کولو لپاره جالي مؤسسه جوړ کړي او خپل خلک د ملګرو ملتونو په ادارو کې ځای پر ځای کوي. خو هغه امریکایي مقامات چې له افغانستان سره د مرسته کیدونکو پیسو څارنه کوي استمای غونډه ویل چې د مرستې په کلکه څارل کیږي چې د طالبانو لاسونه تورنشي. د سیمه غونډې هم له ټولو څخه وروسته د افغانستان په اړه مهال ولسم شجبار احمد د تګلارې ارزونه
to have an impact in this environment
مو د مرستو په تحویلولو کې د انحراف او مداخله د هڅو په اړه ډیر زیریو په نړیوالو چارو کې د متحده ایالاتونو پراختیایي اداره د امریکایي مالی ورکونکو د ډالرو د ناظر په توګه خپل دنده فوق العاده جدي ګڼي.
در همین نشست استماعی تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با تایید نگرانی در خصوص شاخه خراسان داعش گفت که القاعده در پایین‌ترین سطح فعالیتش در افغانستان قرار دارد.
در مورد گروهی که ما بیشتر نگرانی داریم شاخه خراسان داعش است. در روزهای اخیر پیش از سقوط جمهوریت طالبان دروازه های زندان ها را باز کردند و حدود 1800 جنگجوی شاخه خراسان داعش را رها کردند. این جنگجویان دوباره با گروه هایشان پیوستند و در جریان سال 2022 علیه غیر نظامیان حملات ویرانگری را راه اندازی کردند و این گروه قصد راه اندازی حملات بر دیگر کشورها به شمول ایالات متحده را دارد.
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل ملمدی او افغانستان ته د ملا فضل الرحمن د سفر او د کانګرس د تازه استماعي غونډې په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای میاخیل خیلی خوش آمدین به برنامه.
میاخیل صاحب د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په استماعي غونډه کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټام ویست او نور چارواکو پکې ګډون کړی وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو د موجودیت په اړه هم اندېښنې ښودل ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې چې قانوني حکومت نوي او هلته ولس د حکومت سره همکاري ونی کی مختلف افراطی ډلې چې د شل کال سره په شریکه جنگ کړی ده نو دا تشویش د منطقوي هوادونو او د دنیا موجود دی چې افراطیت په سیمه کې نور شاید هم روشو کی. نو همدا علت چې تر اوسه پورې د همدغه تشویشونو په اساس باندې یعنی طالبان په رسمیت تر اوسه پورې نه پیژندلی.
بله، خب آقای میاخیل با توجه به اظهارات طالبان که میگن در افغانستان گروه های دهشت افغان حضور ندارن، این اظهارات تام وست چی مفهوم را میرسانن؟
ذکر چی تاسی ولیدل چه ایمان زواهری در القاعده مشر پا کابل وزیر اکبر خان که لمنځ لاړو نو طبیعي خبره ده چې دا به چاره اوسه وي چا سره به رابطه وي چېرته به اوسېدل. نو په دې خاطر باندې همدغسې نور دغه عملیات چې په کابل کې وشول دغه څو ورځو کې د داعش چې د هغې مسؤلیت واغسته دا پخپله د دې ثابته چې افراطي ډلې په افغانستان کې شته ده او دیو ټول سره رابطه لري. ځان ته تقریبا د شل کاله دیو په شریکه سره ژوند کړی دی، فعالیت یې کړی دی، تخریب یې کړی دی. نو د دیو تر منځ د صفونو تصفیه کول دا اسانه کار نه دی. البته دغه افراطي ډلې په منطقوي هیوادونو تربیه کړي دي، روزلي دي او اوس په خپله منطقه او افغانستان سره په مشکل کې مخامخ دي.
همدغه ستونزې تاسو یاد کړئ میاخیل صاحب، افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه بیلابیل غبرګونونه هم وو. تاسو دا سفر څنګه ارزوئ؟
تاسو معلومه ده چې د پاکستان اسلامي ډلې کې جمعیت علما اسلام ده او نور ډلې کومې دي دا د پاکستان د نظامیانو سره استخباراتو سره شریک کار کوي. نو په دې خاطر باندې د دې دغه سفر چې کومې وو د مولانا ملا فضل الرحمن افغانستان ته دا یو استخباراتي سفر وو. که چېرې استخباراتي نه وای باید ټولې غونډې دې والنې کړي وای چې چا سره ولیدل، چیرته ولیدل، په څه شکل یې ولیدل او څه خبرې وشوې. نو زه فکر کوم چې دا استخباراتي تګ افغانستان ته او ولی چې د استخبارات او هغه پروژې چې کوم یو دی په منطقه کې هغه عملی کی او طبي خبره چې طالبان د پاکستان د علماو د نفوذ لاندې دي ځکه چې کوم پروتوکول دی دا ورکړ شو دا یو عادي کسته څوک نه ورکړي چې یو مولوی راشي او یو ملا او افغانستان پر دومره پروتوکول ورکړي نو طبي خبره ده چې دا د پاکستان د استخباراتو د پروژې یو حرکت دی
بله. خب آقای میاخیل، وزارت خارجه پاکستان گفته که سفر ملا فضل الرحمن به افغانستان مربوط به حکومت پاکستان نمیشه، یعنی اونا در جریان نیستن. شما چی فکر میکنین؟ آیا ملا فضل الرحمن با تصمیم خودش به افغانستان سفر کرده؟
نمی کنم. ما پیشتر عرض کردم که تمام گروپ های اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اسلامی و گروپ های دیگه که هست، لشکر طیبه، همگی با نظامی های پاکستان رابطه نزدیک دارن. آنها یاره تقویه کردن، رشد میکنه و در 40-50 سال از آمدن اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و تا به حال یا از این استفاده کردن دیگه. از این خاطر آمدن ملا فضل الرحمن خودش یک آمدن استخباراتی و با تفاهم نظامی پاکستان بوده و دیگه بعضی خاطر یه ادعایی که وزارت خارجه میکنه و یک گپ هست که صرف به خاطر نشان بده که مستقل است و در اونجا رفته، اما بدون شک یک سفر استخباراتی بوده.
میخیل صاحب، دی سفر نه دواره پاکستان او طالبان چه تمه درلوده شي؟
درې څلور هدف دي زما په فکر باندې. چې اول خدای دې چې پاکستان وړي چې داسې وخیل چې طالبان استقلال لري، د پاکستان د نفوذ لاندې نه دي، نو په دې خاطر باندې کوم عملیات چې د ټي ټي پی په افغانستان کې شوي دي د هغې مخه ونیسي. یعنې دا یو اعداد چې یو بل منې لګۍ سره. خو زما د فضل الرحمن راتک دا ثابته کړل چې د دوی دغه اختلافات استراتیجیک تغییر نه ده، بلکې یو تکتیکی عمل ده. چې وړي دغه د ټي ټي پی مسله ډیره مهمه وخی، یا د داعش موجوده ډیر مهم وخی، او بل اخره په دې شکل باندې د منطقي او د دنیا نه پاکستان نه پروژې ترلاسه کی. دا کار په ډیر سلوي وخت کار کې پاکستان کړی ده. نو پاکستان زه فکر کوم چې وسم د دغه افراطي ډلو په تقویه کې او مدیریت کې تر اوسه پورې رول لري، او هغه څه چې فکر کېږي د کنټرول د دیونه وتی نه دي.
آقای میاخیل، ظاهرا قسم که معلوم میشه روابط میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی کشیده شده. آیا واقعا این مسئله میان پاکستان و تی تی پی جدی است، یا ای که کدام جهت دیگری داره؟
زه فکر کوم چې دا راته ډیره جدي نه ښکاري. مخکې ما عرض وکړ چې د دې تر منځ دغه یو تکتیکي اختلافات دي، ځکه چې داسې معلومیږي چې بعضې راپورونه چې راغلي دي د ټي ټي پي دوه مشرانو د ملا فضل الرحمن سره کتلي دي. نو دا پخپله د دې معلومیږي چې که چیرې دیو کابل ته راځي او د ملا فضل الرحمن سره ګوري، نو دا رابطه د دېو قوي ده او جدا نه ده. که چیرې دیو نه راغلي، استازي را لېږلي وي دیو سره کتلي وي، هغه بیا جدا خبره.
فکر کوي طالبان به د دې وس ولري چې په افغانستان کې په اصطلاح ټي ټي پي هلته حضور لري، او بریدونه په کومې ادعا چې پاکستان کوي په پاکستان کې کوي، د دې مخه ونیسي او له منځه یوسي په اصطلاح؟
خو دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې ټي ټي پي او طالبانو دغه شل کاله شریک سره قد وقتال کړی دی، جنگ یې کړی دی د افغانستان د حکومت په مقابل کې. نو د یو بل نه ډېره مشکله چې جدا شي. اما راولو ټي ټي پي خپله د طالبانو په کنټرول کې نه دي، ځکه چې نفوذ به لري خو د هغې جغرافیه جدا ده، او د هغه ځای نه کولی شي خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. نو په دې خاطر باندې هغې هم یعنی ښکته قدم وکړي. یو د رهبرۍ په سطح مسایل دي، یو په ښکته قدم وکړي دي، ځکه ښکته قدم یې دا وایي چې دغسې اسلامي حکومت چې په افغانستان کې د دیو په اصطلاح راغلی ده، همدغسې باید په اسلام آباد کې هم راشي، او دیو جهاد ته باید دوام ورکړي. نو په دې خاطر باندې د خپلو ټولو صفوفو تصفیه کول، کنټرول، دا به مشکل مشکلوي نو زه فکر کوم چې پاک طالبان زیات فشار راوړي نو ټول افراطی ډلې په یو طرف ته کیږي او بیا به طالبان دغه سره مقابله شای چوری شکره نو په دې خاطر باندې طالبان اراده نه لري چې د جیجیکو په مقابل کې یو قوی عکس العمل ښکاره کی او یا مخاوني شي او نه کولای شي.
بله خب آقای میخیل یک جان سپاس از حضورتان به برنامه و توضیحات که ارائه کردین.
ډیر زیات مننه میخواستم.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد،
پیخبر،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
دا امریکا غاک ټیلیویژونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
دا بیان آزادی مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
ډیر مننه چې تاسو پرې زموږ د خبرونې ملتیا کوي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې مرسته د اړو افغانانو ته د خپلو پروګرامونو دوام لپاره 800 ملیون ډالر بودجه ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د خوړو د نړیوال پروګرام د ارزونو له مخې اوس مهال له هلو دریو افغانانو یوې په دې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به له کوم ځای ترلاسه کړي.
در همین حال صندوق جمعیت ملل متحد در سال 2024 مبلغ 1.2 میلیارد دلار فراخوان داده است تا با این بودجه خدمات صحی مولد و برنامه های مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت را برای 48 میلیون زن، دختر و جوان در 58 کشور درگیر بحران انسانی ارائه کند. افغانستان در صدر فهرست صندوق جمعیت ملل متحد قرار دارد. پیو اسمیت رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه در صندوق جمعیت ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس گفته است که امسال این صندوق برای رسیدگی به 8 میلیون نفر در افغانستان 216 میلیون دلار درخواست کمک داده است.
درنو دونکو په خبرونه کې سره په افغانستان کې دی وخری مؤسسه مشر کفایت الله قادری ملمد او په افغانستان کې د بشری وضعیت او مرستو په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای قادری خیلی خوش آمدین به برنامه. سازمان ملل متحد میگه که در سال روان میلادی برای کمک به مردم نیازمند به کم از کم 8 میلیون دلار نیاز است. میخوایم دیدگاه شما را در خصوص سطح افراد نیازمند در افغانستان بدانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بینندگانتان. در کل افغانستان بعد از 15 اگست 2021 وارد وضعیت است که توجه خاصی به خاطر قوای بشری و همچنان کمک به مردم افغانستان دیده میشه. یعنی در کل روزافزونی که ما راپور WFP را میبینیم، اگر ما نمیتونیم تا 100% مسئله را تایید، فقط زیاد رد کرد وضعیت است در افغانستان که نیاز به سازمان های بزرگ و تقریبا خاصتا سازمان ملل متحد در این جدیده میشه تا ما بتانیم اکثریت مردم افغانستان که در وضعیت ناگوار و در حالت قرار دارن که نیازمند کمک های بشری، نیازمند کمک های مواد غذایی و همچنان کمک های دیگر موارد است. خیلی دیده میشه ما باید این نیازها را تا حد کلی از تقریبا این مسئله را ما باید تایید کنیم که بر اینها رسانده شود.
قدری صاحب در ملګرو ملتونو روان مرستې به بسنه وکړي که نه کوي چاره یې څه ده؟
په ټوله کې وضعیت داسې ده چې یعنی تقریبا افغانانو سره مرسته په دې معنی اوسي چې باید بنیادي مرسته واوسي. چاره یې دغه ده چې وکولی شي افغانان په هره برخه کې تقریبا خپل استقلالیت ترلاسه کړي تر هغو وکولی شي چې آینده کې د حکومتو ته ضرورت نه شي. اما اوس کې خاصتا د وزر او تلیرش کې باید مهم ګول او مهم هدف دغه واوسي چې څنګه کولای شو د افغانانو سره داسې یو مرستې وکړو چې هغوی ته وکولی شي هغه بسنه ورته وسي او هغه ورته هغوی متقاعد شي چې وکولی شي هغونه استفاده وسي. په ټوله کې بعضې موسسات شته چې داسې فعالیتونه ادامه لري، اما دا کمکونه بسینه نه کوي. زه بیا هم وایم اکثریت موسسات په دې اخته دي، خاصتا چې دوه مهمې مسلې د اواخرو کې رامخ ته راغلې. جدا له دې نه چې اکثریت افغانان دوته اړتیا لري، دوه مهمې مسلې دغه وې چې یو د هغه مهاجرینو مسله وه چې له پاکستان او له ایران نه بېرته افغانستان ته راغلل. دوی ته باید اول یک موادونه کمک کوي چې خوشبختانه تر هغه زیاته پورې موسسات دې کې ته وتوانېدل چې دوی سره مرسته وکړي. او بل اړخ یې دغه بعضې مسله چې ایمرجنسي ریسپانس مونږ ورته ویلی شو چې زلزلې راځي یا نور مسایل راځي. جدا له دې نه هر مسله کې یعنی اوس اکثریت دوته لازم دا ده چې کومکونه تقریبا 2000 تلې دي سکین لکه په خوا کلونو کې اوسي تر هغه مونږ وکولای شو یو لوی ناورین نه مخ ونیسو.
بله، خب آقای قادری، یک نگرانی دیگر هم در مورد نحوه تقسیم و رساندن کمک های بشری و به مردم نیازمند است. برخی میگن که این کمک ها به مردم نیازمند نمیرسه. شما که فعلا در عملا در این بخش کار میکنین، نظر شما چی است؟ چی تجربه دارین از این وضعیت؟
در کل این فرق میکنه، فرق با مدیریت یک مؤسسه فرق میکنه. کمک های جهانی مطابق با یک کانترکت با یک بعض مؤسسات داخلی داده میشه که اون میتونه تطبیق کنه. در کل کمک هایی که با امو لوکال اینجو داده میشه و خودشان توزیع میکنه وابستگی به رسونه ها داره. اما در کل که ما میتونم با نمایندگی از مؤسسه اچ بی تی یا هلپ بلتومار ما به شما توضیح بدم که اکثریت مؤسسات کوششانی است که امو مسئله جدی را به بینفیشری برسانم. ما که در کل ما در تورخم و همچنان در بعض مسئله و در کابل فعالیت ما جدی است، ما کوشش ما ای است که بتانیم امو آسیب مردم آسیب پذیر که از ساحه و از بعض مسئله که در سالای پیش روی آسیب دیدن ما بتانیم امو آسیب شناسی کنیم، بعد از او کمک برای از او مردم میکنیم. یعنی ما تا انوزی تا حالت را ندیدیم که یعنی از مسئله که مردم نیاز داره برای از ما داده نشه. در کل وضعیت افغانستان طوری است که اکثریت مردم افغانستان به مواد غذایی ضرورت داره و موارد دیگه ضرورت داره. کمک رساندن برای از یوم بسیار مسئله مشکل است، اما در کل بعضی مؤسسات خصوصا اچ بی تی در این فعالیت کوششی است که همو مسئله مهمه که نیازمندی های مردم برای از نیازمند هستن یا ضرورت دارن برای از وا برسانی.
قدری صاحب تاسو د کار پوراند نو اندیښنی څه دی که سم تاسو لکه خوشبینی و خوده؟
بله، که مهم مسئله چې موږ ته مؤسسات ته دغه د فاون مسئله ده او دغه د بین المللی آقا انترنشنل انجوگانو کمکونه دی. کوشش باید دغه وسی تقریبا خاصتا موږ له بین المللی دونران نه تقاضا دغه کوچې د افغانستان مسئله ګوره ډیره مهمه ده. په دې مهمه ده چې افغانستان څلوېښت کاله جنگ لیدلی ده او په دې وضعیت کې دوی اړین کمکونو ته اوس هم ضرورت لري. موږ ډېر زیات ناورین نه موږ تر اوسه وتلی است او کوشش مو دغه ده چې افغانان هم دغه ناورین نه ووځي. ګورئ 2023-2022 تقریبا دا وضعیت پهې کله چې طالبان حاکمان شو او حاکمیت یې ترلاسه کړ، مهمه مسله دغه وه چې د کار مسله او د نورو مسله د بیکاري مسله باید له بینه لاړ شي. یعنې تر هغو چې دغه مسله حل کېږي افغانان مرستې ته ضرورت لري، هغه هم بنیادي مرستې ته که هغه خوراکي مواد وي یا هم د پیسو کومکونه، نو دا باید اړینو خلکو ته ورسول شي. بله مهمه مسله زه بیا هم وایم، تر اوسه هم پورې مهاجرین را روان دي. مهم ټکی دغه ده چې موږ وکولی شو هغه افغانان چې بېرته خپل وطن ته راګرځي هغوی لاس ونیول شو. نو په دې اړخه کې موږ انشاءالله اچ بی تي وي او هلپ بلتومار فعال ده، د نورو مؤسسات نه هم غواړم چې فعالیت وکړي او راډ شي په ګډه سره د افغانانو ته هرکلی وي تر هغو وکولی شي بشري ناورین مخه ونیسو.
بله، خب به نظر شما فکر میکنین برای رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند چی باید کرد؟ چی نحوه و شیوه را باید در پیش گرفت؟
در کل وضعیت طور است که یک هماهنگی کلی بین کمک رسان ها باید ایجاد شود. کمک رسان ها هدف موضوع است که اگر ایجا مؤسسات است، بنیاد های خیریه است، باید با یک هماهنگی کلی باشد. یعنی وضعیت نا هماهنگ نباشد که زمانی که دونر یا دونر بین المللی دل خوش میکنه به افغانستان پول روان میکنه که کمک به مردم شود، در اینجا وظیفه مؤسسات است که چگونه به شکل خوبی تقسیم بندی کنه تا به افراد نیازمند برسه. یعنی وضعیت به شکلی است که نیاز به هماهنگی مؤسسات داخلی داره. هدف ما این است که بین یکی از رادار مشترک ایجاد شود که تا بتانیم کمک رسانی مستقیم ما به مردم برسانیم. در کل وضعیت حال طوری است که بعضی از مؤسسات است، بعضی از بنیادهای خیریه، زمانی که این برای از اینها کمک های از طرف بیرون یا از طرف دونر میشه، اما وضعیت به چالش به طوری میکشه که معلوم نمیشه که این فاند به کجا به مصرف رسید. ما میگیم که اولا باید این سیستم شفاف شه تا ما بتانیم به حق به مردم برسانیم. در اینجا وظیفه دولت فعلی هم است که بتانیم امرای ما هماهنگی ایجاد کنه، بعضی چالش ها که از چالش ها از بین بره تا تمام مؤسسات به شمول هلبل تومارو یا ایچ بی تی همو مسئله را به شکل خوب و دیستریبیوشن بسیار خوب به مردم حقدار رسانده شد.
قدری صاحب، در کانگرس په تازه استمایه غونډه کې په افغانستان کې د بشری مرستو د ویش په برخه کې اندېښنه خوده او ویل دي چې یو شمیر مرستې طالبانو لاسته ورزی یا د حکومتي چارواکو لاسته ورزی. تاسو په سیمه کې یاست، وضعیت څنګه وینئ؟
تاسو چې موږ تر اوسه نه دی لیدلې په ټوله کې، یعنی موږ توزیع په وخت کې تقریبا او اکثریت استاد توزیع کې چې موږ له خپل تجربه درته وایي کغه حیرت ولایت او کغه مثلا ننګرهار کې استراري حالتونه مخترغل دغه وضعیت موږ اندل برعکس موږ آلتا کمیټه ایجاد شوی دی. کولای شي د حکومت په شفاف ډول خلکو ته ورسول شي، یعنی د کمیټه کارونه
دره مننه. په افغانستان کې د ایوی خیریه مؤسسه مشر کفایت الله قادری صاحب چې په دې ورستۍ د مرکه برخې تاسو غږ موږ ته خنراتو، دره مننه بیا هم.
بله، قسمه که میبینیم برنامه ما هم دقایق بعد خاتمه پیدا میکنه، ولی قبل از اینکه ما برنامه را ختم بکنیم در مورد برنامه های بعدی هم برنامه های بعدی رادیو آشنا صدای امریکا و تلویزیون آشنا صدای امریکا را
قدرمند دوستانو تاسو کولی شئ د امریکا غږ ټول د خبرونه په ساتلایت وګورئ، ترڅنګ د امریکا غږ په پښتو او دری وب پانو باندې هم تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو البته سکرپټ یا خبر ولولئ، ترڅنګ په یوټیوب او نور ټولنیزو رسنیو کې هم زموږ د خبرونه د لیدلو وړ دی او تاسو کولی شئ حالت وګورئ.
بله، و تکرار برنامه ها را هم میتونن که از طریق وبسایت صدای امریکا، چی وبسایت دری و چی وبسایت پشتو هم میتونین که تماشا بکنین و در جریان تازه ترین تحولات افغانستان و جهان قرار بگیرید.
دعوت دیوانه د دیشت حقوق پرونه است تاسو لملتیا ډیره زیات مننه. تر بیا خیر چاره،
شب روزتان بخیر.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشه په خیر راغلی. د نن او وضعیت پروګرام ته په داسې یوې مسلې باندې نن موږ غواړو بحث وکړو چې هغه په د نوو راغلو افغان مهاجرو پورې اړه لري. تاسو ته معلومه ده چې په دې تیرو دوه کلونو کې کله چې طالبان په افغانستان کې دوباره واکمن شول، نو ډیر افغانان، هغه افغانانو چې په افغانستان کې د ناټو د قواو، د امریکا د قواو سره کار کړی وو، دوی د افغانستان وېسل شول، راوسل شول دلته امریکا ته، او په مختلفو ایالاتو کې دوی ځای پزې شوې دي. دوی لیوی خوا د خپل ژوند او کاروبار په فکر کې دي، مګر لبل خوا په دې فکر کې هم دي چې دلته په امریکا کې، د امریکا په دې ټولنه کې چې د مختلفو قومونو نه جوړه ده، دوی څنګه کولای شي دلته خپل ژوند مخې ته بوزي، خپل اولادونه وروزي، او خپل افغاني او اسلامي کلچر او هویت هم وساتي. د دې ارزښتونو د اهمیت په خاطر باندې ډیرو افغانانو په خپل هڅه کړی دي، ټولنې جوړې کړې دي، شرکتونه جوړ کړې دي، نورو ته کاروبار پیدا کړی دی، او په دې فکر کې دي چې خپل آینده نسل ته داسې ارزښتونه پریدي چې هغه وکړي شي نورو ته پریدي او وې ساتي. ځکه دا ټولنه چې جوړه ده، د دې ټولنې غو خاصت دی چې د ټول اقوام دلته پوره ازادي لري، خپل کلچر او کلتور دلته ساتي، او هغه امریکای خپل ژبه ساتي، خپل دین ساتي، خپل مذهب ساتي، او د دې ملک د قانون پرانا کې ژوند کوي. په همدغه کوششونو کې یو کوشش زمونږ محترم یو سیاسي چارو کارپوه، د حقوقي چارو کارپوه دی، تاسې پیژنئ، سبحان مصباح صاحب دی، همیشه راځي په خبرونو کې خپل نظر وړاندې کوي. د یو ابتکار کړی دی، یو افغاني فرهنګي ټولنه جوړه کړې ده. دا چې دوی څه کړي تر اوسه پورې، دا ټولنه افتتاح کړې ده، د دې مقصد او هدف څه دی، نور څه غواړي، کوم حد ته رسېدلې ده دا ټولنه. غواړم په همدې برخه کې د دوی نظر واورو چې په کومه طریقه باندې غواړي دوی د افغاني فرهنګ او کلچر او کلتور وساتي. نو زه به وګورم چې مسباس یې خبرونه تراغلې یا نه. مسباس ما خو اعلان وکړ چې بس په دې مسلې بغږی کې رڼا به ورکه خبرونه کوي یا نه.
سلامونه، سهار په خیر. هو زه یم، تاسو سره یم، ډیره مننه
کوم تاسو نه مننه چې لیر کسان مو سره یو ځای کړی دي، او کومه ټولنه دي جوړه کړی ده د افغاني فرهنګ او کلچر او کلتور د ساتلو لپاره، او د هغه د ترویج لپاره دلته، او د افغان افغانانو یا ځوانانو یا ماشومانو د روزنې او تربیه لپاره د دې ملک د قانون پرانا کې. نو کیمرا باندې وکوي چې څه وخت مو افتتاح کړ دا ټولنه، او څه غواړي؟
یو ډیر زیات مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کیږي.
وړاندې
کوم اصلي خبره خدای چې د جمهوریت له کوریدوره په دی خو د امریکای کې د مهاجرینو لړۍ راز چټکه شوه، زیاته شوه. ډیر افغانان په خوشحالي باید ویل شي چې در په دره شوه، په ټول دنیا ته مهاجر شوه، په میلیونو افغانان خو په دې کې تر یو حده بیا امریکای ته راغلل. نو کله چې افغانان دلته راغلل، زه په خپله تقریبا اته نه کال راغلم، خو بعد ما ډیر وخت په افغانستان کې و، زمندم رانه پیدلم، زه هم په خپله تقریبا په دې تازه وارد کیم. مونږ دلته په عملی لحاظ ولیدل چې افغانان واقعا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
ها،
او هغه ستونزې د دوی تر ټولو مهمه یې اندغه فرهنګي یا کلچرل شاک چې ورته وایي، چې یو فرهنګ نه بل فرهنګ ته راځي. دغه په خپله یو غټه ستونزه وه، د دې تر څنګه د اقتصادي، ټولنیز او نورو په دغه د ژوند په ټولو چارو کې افغانان د سختو ستونزو سره مخامخ شول. د دې وضعیت سره په کتو موږ د یو خیریه ټولنه چې زکات فاونډیشن ورته وایي، د دې په تر یو حده مالی برسته باندې هڅه شروع شولې، او هڅه دا ولې چې افغانان راغلل، د افغانانو فیصدي د ټولو مسلمانانو حدود د 10% ته رسیږي په امریکا کې. او دا افغانان څنګه افغان پاتشي مسلمان پاتشي د ستونزې حل شي او د وکړې شي بیرته راتلونکي کې د خپل اولادو لپاره لکه نور مسلمانان چې په امریکا کې دي پاکستان دی هند او د عربي هیوادونو په دغه رقم سره په کمیونټیانو کې پاتې شي. نو دغه سی او هڅې وشولې دا هڅې په لومړي قدم کې د دوو کانفرنسونو په واسطه باندې شروع شولې چې په واشنگټن کې موږ دایر کړل افغانانو په ټول کې بچ هغه د افغانستان ترنور لاندې و خو د امریکې په مسایلو مباحثه وکړه. بیا بل اخره شپږ میاشتې مخکې موږ وتوانېدلو چې دفتر شپږ میاشتې نه شوې داسې څلور میاشتې به کېږي دفتر پرانیستو دلته د افغانانو فرهنګ مرکز ترون والاندی چې په دې کې د مونږه اصلي مخدده چې افغانان څنګه را منتجم کو ځکه یو هم د ستونزې د افغانان داده چې د افغانستان د جغرافي ځینې منفي خواص متاسفانه دلته راغلي دي او انتقال کړي دي. په هغه کې د بې اتفاقۍ مسله ده، په هغه کې د قومیت او موضوع او تر ټولو مهمه د دغه چې ټولنو جوړونه افغانانو ته په خوشنۍ سره د ډېر په مادي سترګه کتل کېږي، یعنی هغه د این جی او موضوع چې په افغانستان کې ول چې هلته به فساد کېده په کې مثلا یا به خپلوان مقررول په دغه مفکورې دي. او دا ما تقریبا دیارلسو شاوخوا ایالتونو ته سفر وکړ، په هر ایالت کې مې ولیدې چې پنځه شپږ موسسه شته دي، لس موسسه شته دي، خو په هر موسسه کې یعنی په هرې ټولنې کې یو لس کسه پنځه لس کسه شل کسه راټول دي، فقط دوی دي د امریکې دولت نه یو نور نه پیسې اخلي. او متاسفانه چې ټول نه، البته ځینې بیا دا هایپومیل کوي، خو اصلي خبره دا ده چې افغانان ټیټ کړي دي په دې طریقې سره. نو موږ د دغه مرکز را جوړ کړ، موږ یو هدف هم دا ده چې یو خو خپله د شیکاګو یا ایلینایس په ایالت کې شیکاګو ښار کې افغانان را مسجم کړو چې دلته ممکن ده پنځه لس شل زرو شاوخوا افغانان ژوند وکړي. او همدغه رقم موږ غواړو چې سر تا سر د امریکا په داسې یو پروسې باندې کار وکړو چې همغږي رامنځته کړو د ټولو نهادونو او اشخاصو تر منځ چې دوی را ټول کړو را منتجم کړو. دا ډېر مهمه موضوع ده. او بیا دوی په خپله تشویق کړو لکه د پاکستاني ټولنو غوندې چې دوی خپله مرسته وکړي، یعنې دوی متکي په دې نه کړو چې د دولت نه ورته پیسې واخیستل شي یا څو ورته پیسې ورکړي. نه، دوی په خپله افغانانو کې موږ داسې په اقتصادي لحاظ ښه افغانان لرو او افغانان سخاوت هم لري، فقط د دوی لپاره یو پلیټ فارم ته ضرورت شته، یو څه چې دوی تشویق شي، مسجدونه جوړ کړي، مدرسې جوړې کړي دلته په امریکا کې، او د دې تر څنګ د کار لپاره زمینه مساعده شي. فرهنګي ارزښتونه د موږ ډېر ښه ارزښتونه لرو فرهنګي د افغانستان کې چې موږ ته په زرها او کلونو په میراث راپاتي، هغه دلته په نظر کې ونیسو. نو دغه ټولو شیانو لپاره موږ د مرکز دلته په شیکاګو کې شروع کړی ده، او موږ یو دفتر لرو چې تقریبا دوی دفتر ده، او په دې د اوس مجالس لرو. دغه نن هم موږ یو مجلس لرو د هغه افغانان چې د ټکس په فایلولو نه پوهېږي، او دا موږ دغه خدمات د موږ ټول رایگان دي. موږ را غواړو دلته ورته پوه کوي چې دغه نوي افغانان دي په ټکس باندې نه پوهېږي چې څنګه د ټکس فایل کړي دلته، همدغه رقم سره نور خدمات چې په هره څانګه کې دوی ته ضرورت لري، د مړي د ژوندي موضوع ده، مثلا د ښځو چې ښځینه یو څه د ویلو وړ ده چې ځینې افغانان د موږ چې له هغه افغانستان له کلونه راغلي دي، هغوی دلته هم په عینې مفکورې دي، یعنې په ښځینه باندې همغه محدودیت ده، نه د تحصیل مسله ته متوجه شته، خشونتونه شته په ور باندې تاوتریخوالی او د تا ستونزې ورته خبرې. موږ غواړو چې دا ټول له منځه بوسو په خیر سره.
نو دا خو داسې مسله ده چې فرض کړه چې یو ماشوم تولد شي، د تولد نه تر ځوانۍ او د ځوانۍ نه تر بیخي پاخه سنه پورې هغه خپل مسؤلیتونه باندې پوه شي. دا ځنو افغانانو ته لکه تاسو چې ویلي چې د کلو باندونه راغلي دي، بیخي بل دنیا ده، بیخي نوې ژوند دی، نو دا به ډیر وخت نیسي. نو ستاسو ستراتیژي څه ده چې اول هم د میرمنونه که تاسو شروع کوي چې دوی ته مثلا د دې ژوند طریقه وخې د فامیلونو باید په دې باندې پوښي قانې شي چې دوی په امریکا کې په یوې بل دنیا کې ژوند کوي، د دې دنیا د قوانینو شرایطو سره ځان عیار کړي، دا دغه مشکل به تاسو څنګه رفع کوي؟ تاسو ستراتیژي څه ده؟ دا خو ډیره مهمه ده چې د کورنۍ نه دغه اصلاح شروع شي، د دې د ژوند سره د افغانان ځان عیار کړي، هم قانون د دې رعایت کړي، عوام خپل کلچر او کلتور وساتل شي.
او خوبوری دغه څه کوم محرومیت چې دغه مونږه خويندو مندو ته په افغانستان کې مخکې شوه دا اومده لته د نو په هیتا چې و ځکه د کور نارینه په ویوله او فرصت ورته برابر و نو انسانان خو به منطق لري کې د افغانیت هم ته لول کو دی انسان په ستګو ته وګورو بیا څنګه هليږي نو اوس د مونږه یو ستراتیجی دی په هواي ستراتیجی ده مونږه خطوب دا چې ټول افغانان مو په نه ښکړی دي پیژندلې مو دي اوس مثلا مونږه دغه اوس رایګانه کورسونه دوی ته په نظر کې نیولې دي خصوصا د ښځو او د ماشومانو لپاره او هغه د پښتو د دري د قرآن شریف د زده کړې د علوم دیني زده کړې د انګلیسي ژبې که څوک نه پوهېږي د دې زده کړې ځکه مونږه په مختلفه کټګوري افغانان د ځینې افغانان دي چې پخوا راغلي دي هغوی د پښتو او دري ژبه لیادوتي هغوی ته د پښتو دري ژبې پروګرام په نظر کې نیولی ده چې نه دي راغلي دي مثلا د دوی د هغه ضرورت پر اساس ورته مونږ خدمات وړاندې کوو که څوک ډریوري کورس ضرورت لري ډریوري نه زده ولې تشویقوو بیا ورته ورسره مرسته کوو تر څو دوی لاړ شي د خپل ډرایوینګ لایسنس واخلي نو مونږ له کومې معاونې سره نه یو مخامخ شوي نارینه یې خوشحاله دي او دوی ځکه مونږ دا فرصت بل داسې فرصت ورته برابر کړی ده چې د دې لپاره چې احساس د راحتي وکړي دغه مرکز مو مختص د ښځینه و لپاره کړی ده بعض حالاتو کې چې ځکه ځینې خلک هغه فرهنګي ستونزې لري مثلا اوس هم د افغان نارینه سره نه غواړي چې ښځه یې حتی مخامخ شي نو مونږ کوشش کوو چې تر څو پورې مونږ پرې باندې کار وکړو چې دا خبرې ډېر زیات اساس نه لري نو ټول لکه د خویندو ورونو غوندې باید ټول راشي او کار وکړي نو د پوهاوی ستراتیژي د مونږه یوه عمده ستراتیژي ده او د دې تر څنګه طبعاً د اقتصادي لحاظ باندې کله چې کمیونیټي شوله چې کله چې راټول شول یو بل ته ستونزې وایي نو یو ته کار پیدا کیږي بل ته مثلا مشوره ورکول کیږي او په همدغه اساس باندې بیا د مونږه بله ستراتیژي دا ده چې مونږ لږ نور منسجمه شو دلته د امریکې دولت دغه کم خدمات چې دوی کوي په نورو باندې کوي یعنی دا د خوشنۍ خبره ده د نورو هیوادونو موسسات دي لکه د ایتوپیا د خلکو مثلا همدغه رقم د عراق یا د نورو چې هغوی لږ څه د کمیونیټیانې جوړې کړي دي نو دولت د امریکا هغوی ته پیسې ورکوي بیا هغوی مصرفوي هغه شي مصرفيږي ولې اصلي هدف هم نه رسیږي نو موږ هدف دا چې موږ د کمیونټي په دیو توانیږو چې موږ د دولت امریکایي پیسې واخلو بیرته مثلا خصوصا د ښځو لپاره د زده کړې په څنګه کې د کار پیدا کولو او د ژوند په چارو په تر څو چې دوی پیاوړي شي او په پښو ودرېږي په دې کې په ټوله کې موږ ورته برنامې لرو د موږ دفتر یو قوي بورډ لري موږ یو څه بل کړي دي چې دلته خوې کسان مو راټول کړی دي چې افغانستان په سطح د وزیر وکیل قاضي چارنوال ولی په دې سطح کار کړی او دلته اوس هر ځای هر ګوشه کې دي موږ را پیدا کړی دي دوی د مشورو او دوی نو یو مشورتي بورډ جوړ کړی دی دوی وختن په وختن را غوړو دوی نو مشورې غوړو او دوی موږ ته دې شی مشورې را کوي نو دا دا دا
بس پاسه محترم دا د غیر حکومتي سازمانونو خبره تاسو وکړه له مختلفو ملکونو د مختلف اقوامو چې دلته راغلي دي ټولنې جوړې کړې دي او د حکومت نه پیسې اخلي بیرته بیا په د خلکو لپاره په مختلفو لارو هغه سره د مرستې په برخه کې مصرفوي نو خو ستاسو ټولنه هم دغه سی یو ټولنه ده د افغانانو لپاره د افغانانو په وسیله او تاسو هم د حکومت نه باید پیسې واخلي د حکومت په مرستو باندې وچلېږي درست یا نه
یقینا زموږ دفتر لکه د نورو دلته خو امریکای کې د غیر دولتي نهادونه چې دي هغه یو کوډ لري یو قانون پر اساس 510C3 ورته وایي هغه یو خاص کوډ ده چې د هغه په اساس باندې د مالیې نه معاف کیږي او خدمات نان پروفیټ یا غیر انتفاعي خدمات وړاندې کوي نو د دې لپاره چې ما همدغه لپاره وایم چې د افغانانو ډېرې کمې موسسې دي چې هغه په ستانډرډونو برابر دي دولت نه که من ګران تخلو هغه مونږ باید دولت ته د دې اطمینان ورکړو چې هغه پیسې چې اخیستل کیږي دا په سمه توګه مصرفیږي. او په دې کې اوسه له ستانډارډونو په کار دي، مثلا د ډایرکټرانو بورډ باید وسی، مدیره هیئت، مثلا مالی سیستم منظمه وسی، او ښې برنامې وسی، او شفافیت او دا شیان. نو اوس د مونږ ډېر کار، ځکه زه په خپله زه د اخبار چیرمن پاتې شوی په افغانستان کې اخبار یوه موسسه ده چې یو سلطي او موسسي همغږي رامنځته کوي. هم دغه رقم اوس په امریکا کې یو موسسه په نامه د انټراکشن ده، لکه شبیه د اخبار ته، د دې غړی مې دې سره مې راوبل دي. نو تجربه خپله مې تقریبا شل کاله په دې
یعنی ستاسو کارونو کې به بالکل ترانسپیرنسی موجوده وي، یعنی شفاف به وي، حساب کتاب سره پیسې راغلي، چیرته لاړې، چا سره معاملې مرسته وکړه. یو بل دا چې داسې کومه بله مؤسسه شته چې به ستاسو دا کار وسري چې تاسو سو ویلي دي هغه سم وکړل یا نه؟
د سیدا موسسه په خپل چارو کې مستقله دي، یعنی څوک نشي کولای شي د چا بل موسسه راشي او دا چاري
نه حکومتي چارواکو
حکومت ته جواب ورکول کیږي. یقینا حکومت ته به آی آر اس ته به مثلا راپور ورکول کیږي په منظمه توګه. او دغه بورد چې کوم ده د موږ په دغه مدیره هیات په غړو کې د افغانستان نه بغیر د بل زیات به هم شته دي، او هغه یوازې د اندې لپاره شفافیت ځکه موسسه د بورد په واسطه باندې هغه په اصطلاح
تاسو مخکې ویلي چې متاسفانه د افغانستان نه چې دغه افغانان راغلي دي، نو دوی ځنې افغاني خصوصیات ځان سره راوړي دي، ځنې منفي او بخ خصوصیات ځان سره راوړي دي، اوس هم په مغې نظر او مفکورې دي. د دې نظر او مفکورې د ورکولو لپاره ستاسو پروګرام سره د به تاسو څنګه ورکوي د اتحاد او اتفاق به څنګه راولي په یو خارجي ملک کې چې افغانستان کې سره نو متحد دلته به څنګه تاسو د اتحاد او اتفاق راولي؟
واقعا یو وزینه چالش چې زیدی تشویش کړای ما همدغه مسله ده. مونږ یعنی زه غواړم دا په صراحت وایم او په خوشنۍ سره باید وایم، دې لپاره تاسو د رادیو له لارې که هغه افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي دې مسلې ته ډېر جدي پام وکړي. داسې یو حالت سره مونږ مخامخ یو چې مثلا له یو مختص قوم نه یو این جی او جوړه شوې، یو کمیونیټي جوړه شوې ده، او هغه مختص قوم دوی که نه پیږي، دوی خو داسې فکر کوي چې والا مونږ د خپل قوم ته خدمت کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا د تفرقې لپاره دوی کار کوي. زه په خپله په ډېرو ایالتونو کې په خواشنۍ سره مونږ دغه کار باید وکړو. دلته ځینې سیاسي اجنداوې شته، په دې کې شک نشته، د هغه اجنداوې چې په افغانستان کې نن سبا روانې دي، مثلا یو ډلې ته کار کوي بلبل چلې.
مشکل خو دې درک کړی دی، زه پوهېږم خپله حقوق دانې تجربه لري، په دې پوهېږي، اما پروګرام داسې څنګه حل کوي؟ ستراتیژي څه ده؟
ګوري دغه د هماهنګۍ د رامنځته کولو په کومې ستراتیژي چې موږ روان یو، هغه کومه پالیسي چې د جوړولو حالت کې تقریبا جوړه ده، دا د همدې لپاره ده چې موږ مثلا په شیکاګو کې څلور پنځه نهاد دي. منګه د یو میکانیزم باندې توافق کړی ده چې دغه څلور پنځه نهاد به یو کمیټه جوړوي، او دا کومیټه به په داسې مسایلو توافق کوي لکه ملي مسایل، لکه د اختر مونځ به دواړه دا ټول افغانان به یو د اختر مونځ کوي، د نوروز د ورځې لمانځنه به ټول یو ځای کوي، د سوارته د استقلال د ورځې لمانځنه به ټول یو ځای کوي، د افطاري برنامه به ځکه دغه شي کې په خواشنۍ سره په شیکاګو کې داسې حالت سره موږ مخامخ شولو چې دوه یا درې ډلې راجې شولې د اختر لمانځنه، داسې رقابت دته منفي رقابت ده په رقابت توګه چې وویل چې مثلا زه دلته مونځ ورکوم، بل ویل چې د ما په مانځه کې به ټول افغانان راځي. یعنی دوی په داسې حال کې دي خو غواړي چې د کمیونټي باندې خپل رشد ورکړي، مګر دا رشد نه ده، دا منفي خواته ورتګ ده. د دوغو د لمنځه وړلو لپاره موږ داسې وکړل چې دغه مشران مو راټول کړو، ورته بحثونه مو وکړل چې وروره موږ په غلط مسیر باندې روان یو، مسیر خدا ده چې راځي چې په دغه خونده او مسایل باندې
بله
بګړه کار وکړو، تر څو یعنی د بی اتفاقۍ سن داشته او دا ستونده چې منګه چې دا مثلا نشي د امریکای دولت ته یا امریکایانو ته چې وګور شي دا افغان نمبر 1 شو دا افغان نمبر 2 شو یا 3 شو نه ټول یو افغان باید ورشي ځکه دا ځینی خلک دي د افغانستان تجزیه کوي کار کوي ځینی خلک دي د خراسان او د بلوبل هغه ورکی شعارونه ورکی نو د منګه هدف هم دا ده چې نه منګه دا هیڅ سیاسي اړخ نه لري دا فقط ټولنیز مسایل دي خپل دي او د دې لپاره چې افغانان دغه ستونزې د خپل راحل کې واده
دغه مفکوري او به خیمه بس د دې مفکوري کسان چې ته اندېښنه لري زیات دي
نه بیخی کم دي علاقه داده چې ګوري موږ یو هم دا بل ستونزه داده چې دغه فرهنګ د کمیونټي د افغانانو په اذهانو کې نشته ډیر کم ده ډیر محدود ده بل خوانه په اقتصادي اړخ هم دي دغه ستونزه سره مخامخ دي اکثر نه په افغانستان کې فامیلونه دي چې باید ورته خدماتو کې دلته ځینې خلک ما چې وایي سیاسي اجندا وي ځینې خلک د دې لپاره چې لاندغه فرصت نه لاندغه خلانه استفاده وکړي یو څه د سي اگر چې او خيار نه دی دا چې کسان راتولایي احساساتي ځوانان دي معمولا یو 15 کس یا 10 کس راتول شي اوس خود سره د قانون پر اساس باندې چې لدریو کسانو نه اضافه یې هغه یو کمیونټي نه راپوي باندې شي راجستر کوي او هغه هیڅ مصرف نه لري یعنی نهایتا کې یو څوک یو کمیونټي جوړي اگر رسمياته کې یو 15 یا 10 ډالر مصرفوي نو دوی دا چې دالي راځي فعالیت کوي د دې لپاره چې دوی نور سیاسي اجندا لري او په مقابل کې ډېر عام افغانان چې هر خواته دي ټول مصرف دي اکثره اوبر چلایي اکثر مثلا د غلې بر کارونه کوي چې د غډیر عادي عادي کارونه کوي او وی ته د زمينام نه د مساعده او په خیر نه دی پوښي په ګټه نه دی پوښي مثلا کومه د پاکستاني کمیونټي ګورو ورزو یو فاند ریزنګ ایونت ورزو پکې یو ملیون 2 ملیون ډالر راټول دي یا هغه بل څوک نه دی دوی اولادونه دي یا خپل مثلا دوی اولادونه که تربیه کړی د کمیونټي په واسطه باندې
صحیح
اوس موږ هم هدف هم دا ده چې دوی یو ځل لا تشویق کو راټول کو بیرته د سې فرصت پیدا کو چې دوی اولادونه لار شي خبرونه وایي دوی شي کارونه پیدا کی چې کار وکړه هغه د کار یو حصہ لکه د زکات په نامه ورکي کې د صدقې په نامه ورکي 50% لاس 50% 2% 3% چې ورکي بیرته د کمیونټي په خوري دا چې یو سرکل درامه کول لپاره مونږ کار کوو یعنی هیڅ متکی مونږ د دولت ته نشو ځکه دا عمر موضوع ده اوس مونږ پاکستانیان لرو چې تقریبا 75 کال شول چې کار کوي کنونشنونه را جوړیږي غټې غونډې چې ډېر زره تلویک زره مسلمانان د ټولې امریکې نه راځي مګم افغانان پکې سل کسه نه راټولېږي علاقه داده چې دوی نه پوهېږي خیر نه دلیدلی اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې افغانانو که پوه شي چې دغسې کمیونیټي کې ورته کار کېږي واقعا مسلکي شفاف او بېطرفانه کار کېږي بیا خو افغانان دغه اوس هم یعنی په مالي لحاظ هم ورته مشکل دومره نه لري چې لکه دومره چې دوی احساس د خطر کوي او په هر حال د ذهنیتونو د جوړولو مسله یو ډیره مهمه موضوع ده چې د تاسو مننه کوم چې دا چې برنامه موږ جوړه کړو ترڅو د خلکو کوی شي کړي
وخت نیسی بلې مسواسه محترم تاسو نه مننه او د دې نورو افغانانو نه چې داسې نظر او فکر لري چې اولینه موضوع دا ده چې کپو خارج کې هم دی په هر ملک چې دی په امریکا کې دی په اروپا کې دی استرالیا کې دی د هغه ملکونو د قوانینو پرانا کې به خپل ملي منافع هم ساتي او غیته به حدوی نو د خپل اولادونو پروزنی او تربیه کې به مرسته کوي ځکه چې هر ملک ته چې ماجر ورزي د مغ حکومتونو توقع دا وی چې د مغ ملکونو د حکومتونو د پالیسي او پرانا کې دوی خپل ځانتم کارو کې او د ملک تم کارو کې دا د دوی اولين او اخرين مسولیت او وظیفه ده او افغانان یا هر څوک چې راځي چې دا درکوي د ټولو نه پیدا مهمه ده اوس خبره ده چې تاسو ویلي چې د اقتصادي مسله اقتصادي مسله رښتیا هم امریکا حکومت یو څه کومک کوي دوی سره چې راځي په ځکه یو ځکه او بیا شپږو میاشتو کې یو کال کې د دوی نه غواړي چې دوی په دې ټولنه کې ورننه وزي په قوانینو ځان پوي کې کارونه وکي خپل کورنۍ تقویہ کې په اقتصادي او مالي لحاظ البته بیا په زنه مواردو کې چې په ډیرو مواردو کې باید خځو مل دوړه کارو کې ځنې چې نشي کولای حکومت پر سره کومه کوي تاسو هغه کورنۍ سره چې مثلا فیلند هغه مېرمنې کار نشي کولای خپل خو به نه پیغام ساتي ټولنه به دومره په خوده ریدلې بیا نه چې دوی سره مرسته وکړي خو لار خو ورته خوده لشي بله
یقینا ګوري مونږه اصلي هدف دا ده چې مونږه د دماغي د خوراک نه دیته د دماغي نیولو فرمول غوړو وسلکو امریکا د فرصتونو ملک د دې کې هیڅ شک نشته ده خو هغه چاته چې تاسو تلاشي کی سترګي خلاص شي او کوی شي چې فرصت چیرته ده اوس مونږه د سیا په وړاندې لرو چې و مدته ویل چې په امغه فرهنګ په امغه مفکوري په امغه ذهنیت دغلته دي خصوصا خزینه د سټیزنشپ لپاره برنامه نه لري ډریوري نشي کولای کار خو بيخي نه کوي فقط خپل سهم تدابیر په نظر کې نه نیسي یعنی د دې رسول هاوس ټول سره مخامخ دي اوس مونږه
مسواسه محترم د دې کار د لپاره چې د دومره لوی نظر دی د دې لپاره خو تاسو خو نشي کولای چې د ټول خلک امیش راوغړي یو چیرته کانفرنس جوړ کی خبري وکړي د سې کوم بل لارښته د انټرنیټ کې کمپیوټر کې مثلا رادیوی پروگرام تلویزیونی پروگرام یا اخبار یا بل د سکم چې په نظر کې لري چې تاسو ویلې چې موږ خلک پویو نو چې خلک پویوي په کومه طریقه پویوي
ګوري موږ نه واز چې خلک پویو په هو کنه اوس ما تاسو ته مثال لشي دا نن موږ یو پروگرام جوړ کړی ده د 200 کسان راغوښتي دي او هغه د ټاکس فایلینګ په ارتباط خو ځکه ټاکس مثلا چې شو له کومه د دې فرصت را پیدا کیږي چې زه دوی د نور مسالې ته هم تشویق کوم یو بل مشر راجیږي یا نور خبره کوي ورته موږ یو څه بل کړی دي موږ خو اوس د نور موسساتو سره روابط له دولت سره روابط جوړ کړی اوس تیره هفته یو خبرونه ولا دی یو سی آی اس لخوا نه دی افغان سپورټر لندن دی دی افغانانو د حمایت تقریبا شپته او یو شاوخوا نهادونه د څلور ورځو لپاره راغلل په یو دیو چاتر لندې په یو ځکه البته افغانانو ته د خدمات وړاندې کولو دغه څوک چې له فوټ سټام سره مشکل لري د بیمې شي هي سره مثلا د کار نه پیدا کولو کې د کور پیدا کولو کې په هر شي کې دغه او یو نهادونه شاوخوا دغه لري کې منګل دوی سره کار وکړي همکاري موخه چې افغانان را دعوت کو اوس موږ د کسانو سره روابط لرو مثلا کومه که څوک مراجعه کوي د موږ دفتر ته په یوه ځکه ستونزه لري دلته بل موسسه ده چې هغه دی یاد دی د امریکای د دولت لخوا نه خو مستقیم د دولت خدا خدمات نه وړاندې کوي نور موسسات لخوا نه موږ به دوی سره مخامخ کوو یعنی خبر دا ده چې یو ریډیو تر موږ راورسیږي بیا موږ به سره ډیر کومکونه کوو موږ بل څه کار مخه کار کړای موږ د دی والنټیر یا د دی د طالبانو خدماتو فرهنګ ترویج لپاره دا وستونه دی چې کم تر کم 50 کس والنټیر د موږ سره په دې کمیونټی کې راغلي دي
ښه
او څوک چې مشکل لري دا په یو مثال تر پرون دی موږ یو افغان خور دلته چې دوار لاسونه
قطعی
د جنگ کې لاس ورکړي قطعی دی یو څنګه درلودله هغه ګروپ کې موږ ته اول راک څو دقیقو کې یو افغان خور راجیک شو چې زه د څنګه او تحلم اوس دغه فرصت دغه یو میدان را جوړول دا مونږه اوس دیتو برابر کړی دي خو خیر دا وخت غوړی
یعنی
دا به ډیر وخت غوړی هتي وچی اما تر اوسه پورې مونږه موافق یو په دې کار کې اوس مثلا د مونږ په دفتر کې افغانانو مسجد دلته نشته د مونږ دفتر د تقریبا 200 شاوخوا کسانو ته ظرفیت لري په اړین وخت کې فاتحه قانی مراسم د مونږ په دفتر کې مختجی او چا باندې مړای کیږي په پاسته نو دا فرصت ورته شته یو د دې څنګه مثلا دې ته ورته فرصتونه یعنی چې مراجعه وکړي مشه
دې شي
ته هلي دوه کې ورسره ډیر کومه
مسبا صاحب محترم سبحان مسبا صاحب محترم تاسو نه ډیر زیاته مننه ډیر تشکر د نظر او مفکورینو چې افغانانو د لپاره کار کوي خلک مو سره راټول کړي دي او اولين کار اتحاد او اتفاق او یاد دوړو ملکونو د ملي ګټو په نظر کې نیول دا د سیو کار دی چې وخت خنيسي اما ان شاء الله کامیابی به پکې وي حتما ستاسو لپاره او د ټولو لپاره دا ډیره خبره ده چې د اقدامات وکړي دي تشکر اوس کوم ټولو نه یا فرهنګي مرکز افتتاح شوې ده او کار مو پیل کړی دی یو کال روسه وګورو چې چیرې درسیږي خیر سره نو ستاسو د اوس د سی په مخه خیر ډیره مننه چې پروګرام ته راغلي تشکر تاسو کامیاب اوسئ په مخه هم ښه